ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د کابل په سیاست فامیلی سیمه کې د حرفوي جنایتکارانو پر یوه پټنځای د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د 2 تنو جنایتکارانو د وژل کېدو او 4 نورو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دغو عملیاتو په انترس کې ګڼ چاودیدونکي مواد چې د هغه په وینا دغو جنایتکارانو په کابل کې د تخریبي اعمالو لپاره ساتلي وو له منځه وړي دي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو هم په سیمه کې د ډزو او چاودنو د غږونو د اوریدو خبر ورکړی او ویلي چې نښتې یا دغو عملیاتو 2 ساعته دوام وکړ. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې په درواز درکه سیل جاری شو او لکه بل 2 تنه مړه شول او 10 تنه نور لا درکه دي. د شیخ علي ولسوال ذبیح الله ترابی ازادي راډیو ته ویل چې سیل تر 1500 ډیر څاروي هم مړه کړي او کابو سل جریبه کروندې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چاپې دریا او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستي سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو خبر ورکوي، خو د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په دوحه کې د قطر لامیر تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل. مجاهد د قطر د حکومت په بلنه د هیواد ته تللی دی. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په وینا مولا یعقوب مجاهد د قطر لامیر سره د دو هیوادونو پر دوستانه اړیکو او نورو مسلو خبرې وکړې. قطر له ډیرو کلونو رئیس د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی. ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره ترانزیتي همکاري زیاته او د افغاني مالونو ګمرکي تعرفه کمه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وایي ازبکستاني چارواکو دا ژمنه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پلاوي ته د تاشکند د سفر په لړ کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ازبکستان د افغانستان له لوري پر ترمز بندر د 2 راکټونو پر لګېدو اندېښنو ښودلې ده. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو بریدونه تایید کړل. طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتي دي. تر دې مخکې د طالبانو د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویندوی د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندوی برید رد کړی و. په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمیر یې 8 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل وریځ او باد، د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 20. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40. کندهار، د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 90. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 10.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي ملګرو ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان کې وروستیو سیلونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
لونه مړی دي، مالونه مړی دي، ځمکې مړی دي، خلکو ته ډېر زیات سر او مال تاوان اړولې دي.
د پاکستان حکومت په خپل خاور کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هیواد ته راوړي.
دور دکیگی تر دری درا افغانان خپل هیواد تا راستن شوی دی او کدغه لړۍ همداسې جاری وي نو ډیر افغانان با بغیر له مشکله خپل هیواد ته رسي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وویل د طالبانو د مشر له اختریز پیغام څخه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته نه دي تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څرګندېږي. آیا د لویدیځ له لورې د طالبانو د رژیم له انزوا څخه چین ګټه اخلي؟
زما په خیال چین په افغانستان کې خپلې پښې ټینګوي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، په سیاسي لحاظ وي، هم په استخباراتي لحاظ وي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دلته بیا څه پېښېږي او د غرب پښه افغانستان ته راځي نو دا به د دوی په ګټه نه وي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د پنځنبه ورځ د 14 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 14 د 2022 میلادي کال د جولای 8 ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې وویل ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. له مارکوس پوتسل څخه طالب مشرانو وغوښتل چې له نړۍ سره د دوی د حکومت د اړیکو او تعامل په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل عصمت څاروانه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشرانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبري وکړي. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغل پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغل پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاري او همشغی غوښتنه وکړه.
د یراما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغل پوتسل د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دغه کتنو مخکې پوتسل په یو ټویټ کې چې د یونما په ویبپاڼه کې هم خبر شوی لیکلي، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له حصې سره وګرځېده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي، ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یوه حساس پړاو تیری شي. راتلونکي میاشت د طالبانو د واک ته رسیدو کال پوره کیږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لا منزوي شي. ورنه ورس د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکی رژیم وباله او ویل چې له خپل خلکو سره د طالبانو چلند سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي وي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د ښوونې او روزنې او د خلکو د حقونو یادونه کړې ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځنۍ ناستې په پای کې کړې وه. اغلی بار آزادي رادیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
the خغلی اخونزاده پیغام پاکسر برخو کې دغه پیغام تکرار دی چې تیرونه د طالبانو په لوري غونډه کې ورکړی و. دوی ظاهرا ډیر غوښتنې لري لکه دا چې د نړۍ لوري د پرسمیت او پیژندل سي او پنګونه دی وکړي. په یو ډول امر کوي چې نور هیوادونه د دوی په کار کې کار نه لري. خدا سينه خاري چې دوی دغه غوښتنو جواب ویلو ته حاضر وي چې په درست نړۍ کې پر بشري حقوقو او په ځنګړي ډول د خزو انجنونو پر حقوقو د حملو په اړه څرګندې کړې دي. داسې احساسي کې چې دا پیغام د نه همکاري ښکارندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګوالي ته اشاره نه ده سوې.
د
طالبانو له لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګند نه شو چې لښپشم ټولګي پورته جنو شوونځي به تر کله بند وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارات شوونی او روزنې ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د حقوقي د حق حقونو ورکولو ته ژمن دی. خو د لښپشم ټولګي پورتنچونو د شوونځیو په اړه څه نه دی ویلي. په دې پیغام کې ویل شوی چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په چیرې بیا د دینی او عصري علومو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. ځبان دي 290 برزي کیږي چې د طالبانو حکومت لښپژم ټولګي پورتن جوني زدکړو ته نه پریشتي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د جون شونځي باید پرانستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ چاپیداری او د نورستان و ما ولسوالۍ کې زیات باران لامل سیلابونه راوتلې چې خلکو ته د سر مال زیانونه اړولې دي. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا تر اوسه د یوې نجلۍ مړی له سیلاب راوستل شوی و ښځه ورکه ده او د تندر پرېوتو لامل یو تن ټپي دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی دری بلسوالی قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی 13:30 بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماخام مهاله د بلسوالی په غنو سیمو کې د شدید باران او تندر پریوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دي.
د شدید باران لمل چپی دری بلسوالی په تالی کې لیکي تندر ورځي د یو کس په مهاله کې هاشم خان پر نوم یو کوردار کې د سیلابونه راوتلي دي. یو ځنانه د کوردار نه وامه نه راوړل د چپی دری خلکو نیول نو پلونه مړی دی دا مالونه مړی دی ځمکه مړی دی خلکو ته ډیر زیات سره مال تاوان اړول دی.
د کونړ چپی درې بلسوالی گاوند کې د نورستان واما ولسوالی هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالی وسیدونکو وحدت پال نورستانې
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلون کې کول ده. متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځ ته لیدا دلته د خلکو پټیان باز کورونه هم پیوړي دي او یو تن من شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولای چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ جوړه او مالی زیانونه اړولې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو خزه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې د ماشوم کم مړ دی هغه مندل شوی دی او ځنانه تر اوسه پورې ورکه ده. بل یو کس چې په هغې باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمی دی هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونه نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره څه چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سرکونه پلونه سربندونه باغونه کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي.
د غرض د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سخت اورښت او په نتیجه کې د سیلونو د را وتلو وړاندوینه کړې ده. د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هغه بند افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هیواد ته واوړي. پاکستان له وګړي مودې رئیس هغه افغانانو ته چې پاسپورت یې نه درلود اجازه نه ورکول چې افغانستان ته لاړ شي. په خو افغانانو اجازه لرل چې د تذکيري په خوولو افغانستان ته لاړ شي. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصته په استفاده خپل هیواد ته د تذکری په شولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډېرې مودې بند پاتې کېدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. د وویل
اخوا ته ایسار وو بس راتلی نه شو، له کور کې بیماری وو، ګرمي هم زیاته وه، خپل ما اپریشن هم کړی لاس و دا ګېډ کلاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولی او پاکستان یې بې پاسپورټ نه پرېږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان که اوس له اعلان شوي فرصت په استفاده خپل هیواد ته لاړ نشي وروسته به بې پاسپورت اجازه نه ورکول کیږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشتر مفتي سید غازی الله هاشمی وایي دوی او د بهرنیو چارو وزارت په زلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پریږدي چې په تذکرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دوره د کېږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستل شوي دي او که دغه لړۍ همداسې جاري وي نو ډېر افغانان بغیر له مشکله خپل هیواد ته راشي.
د پاکستان سرحدي چارواکي وایي چې د جولای له دوهمې تر پرون چهارشنبې پورې شاوخوا 14,000 افغانان په تذکرو افغانستان ته تللي دي او د اختر په شپو ورځو کې هم د بشري خواخوږي پر اساس افغانانو ته اجازه ورکوي چې د تذکری په شولو خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي په عین حال کې وایي دغه افغانانو او نورو ته له پاسپورت او ویزې پرته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته لاړ شي.
لبل خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. بلاول بوټو زرداری په څو ټویټونو کې له بلینکن سره د خپلو خبرو ځینې جزئیات څرګند کړي او ویلي چې په افغانستان کې له روان بشري وضعیت ورآخوې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. لبلې خوا پاکستانی رسنۍ وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی. د راپور له مخې دا نښته ډیورن کرښې ته نږدې په میرالي سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو په منځګړیتوب له کوچني اختر وروسته د پاکستان د پوځ او پاکستاني طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شو، خو اوس داسې ښکاري چې د دوو خواوو خبرې ناکامې شوې او موقت اوربند پای ته رسیدلی دی.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغښ شو.
د افغانستان په شمال کې پر سکرو د طالبانو جګړه دا د فارین پالیسی خبرونه دی او مطلب سر لیک دی. مطلب کې راغلی په لری پرتی بلخاب ولسوالۍ کې وروستۍ جګړه د سکرو په کان کې د وانډې پر سر د طالبانو د مرکزی دولت او محلي کسانو ترمنځ و. د فارین پالیسی په لیکنه د دغو اختلافاتو اصلي لامل هماغه د سکرو قانونه او دا خبره ده چې څوک باید واک پرې ولري. فارین پالیسی لیکلي طالبان دا مهال پیسو ته اړتیا لري او د سکرو قانونه د دغه تشه د ډکولو ښه لاره ده. د مطلب لیکوال ویلي افغانستان کې له ډېرې پخوا د سکرو کیندنې روانې دي، خو دا کار وروسته له هغه چټک شوی چې پاکستان په کور دننه د حرارتي انرژي له کمښت سره مخامخ او له افغانستان یې د سکرو واردات زیات کړل. هندوستان ټایمز ورځپاڼه بیا په هند کې د یو افغان کډوال روحاني مشر ظریف چشتي پر وژل کېدو یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې 15 کلن صوفي چې ورځپاڼه یې بشپړ نوم حضرت خواجه سید ظریف مودود چشتي یاد کړی، د مهاراشترا ایالت په ناشک ښار کې د دریو نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. ورځپاڼه د ناشک د پولیسو د سرپرست سچن پټیل په حواله ویلي چې دوی د چشتي د قتل په تور یو مشکوک کس توقیف کړی او په دوه نورو پسې هم پلټنې روانې دي. پټیل ویلي پر نوموړي څو ډزې شوي، خو یوه ګولۍ پر ټنډه لګېدلې ده. پولیس ګومان کوي چې نوموړی ممکن د خپل موټر چلوونکي او د هغه د دوه نورو ملګرو لخوا وژل شوی وي چې موټر کې ورسره سپاره وو. هندوستان کې په دې وروستیو کې په مذهب پورې تړلې تاوتریخوالي څو پیښې وشوې، خو پولیسو د لمړنۍ چړنو لمخې اټکل کړی چې د چشتي لانجا ممکن د ملکیت پر سر راپورته شوی وي. ظریف چشتي چې په صوفي بابا مشهور دی، په دې ورسوي کې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر سرګندیدې او په هند کې ګڼ شمیر مریدان هم پیدا کړي وو. مطلب کې راغلی چشتي له څلورو کلونو راهیسې په ناشک کې اوسید او یو یوټیوب چینل هم چلو.
ډیپلوماټ مجلې پرون په یو لیکنه کې ویل چې د لویدیز له لوري د طالبانو د رژیم له انزوا څخه چین ګټه اخلي. د چین په اړه ویل کېږي چې د هیوادونو له بې وزلۍ او نورو اړتیاو ګټه اخلي. چینایان هڅه کوي په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پیسو ته اړتیا لري د افغانستان د قانونو قراردادونه په ښو شرایطو ترلاسه کړي. اسمت سروان د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویل چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی.
چین دا وخت په افغانستان کې مهم کردار لري او کو ګورو په افغانستان ته داخليدونکو خارجي اتباعو کې 50-60% د چینایان دي چې دوی په افغانستان کې هم تجارت لپاره راځي، هم د قانونو د سرویګانو لپاره راځي، هم ممکن ډیپلوماټانو او د استخباراتي ایجنټانو په نوم افغانستان ته راځي. او په عین حال کې دوی دا هم نه ده کړی چې د امارات په رسمیت وپیژني، خو البته چین په دې توانېدلی ده چې طالبانو ته دا تاثر ورکړي چې په اوسنیو حالاتو کې موږ د تاسو سره نږدې اړیکې لرو، په رسمیت مو نه پیژنو، خو بیا هم تاسو پیسو ته ضرورت لري او موږ د نړیوالو قوانینو نه ځانونه بچ کوو، یو ډول د قاچاق په ډول باندې تاسو سره تجارتونه کوو، نغدي پیسو باندې مال اخلو، چین ته وړو یا صادرو یا واردو. نو دا وخت موږ یو ډول د تاسو باندې احسان کوو، خو په عین حال کې زما په خیال چین په افغانستان کې خپل پخې ټینګوي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، په سیاسي لحاظ وي، هم په استخباراتي لحاظ وي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دلته بیا څه پیښیږي او د غرب پخا افغانستان ته راځي نو دا به دوی په ګټه نه وي.
سفزای صاحب، هغه څه چې طالبان ورته اړتیا لري، یعنی مالی مرسته یا په پراخه پیمانه داسې پانګونه چې طالبان پر خپل اقتصاد روان وساتي، دا چین ورکولای شي؟
چین په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې تر یو حده یو کنټرول حده انویسمنت کوي، تر څو هغه مهم پروژې یا قانونه دیوی قراردادونه ترلاسه کړي خو سرته نه رسوي. لکه خو مثال یا د لوګر د کانو لوګر د میسو کان د چدوی تقریبا 17 کال وړاندې قرارداد وکړو، خو بیا دوی ناکام راغلو چې عملاً دلته کار شروع کړي. یعنی نور څه کم پرې نه خو د چدغه کان قرارداد واخې دوی په خپل واخېستلو، خو بیا نور باندې هغه د کار تر سره نه کړلو.
د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمی یوسف زایو چې د ډیپلوماټ مجلې د ورستۍ لیکنې په اړه خپل نظر سره شریکاو. ډیپلوماټ مجلې پرون لیکلی چې د لویدیز د لوري د طالبانو د رژیم له انزوا څخه چین ګټه اخلي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. پر همدې څپو له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د کندز ولایت د ګلتپی ولسوالۍ عمومي سړک د چباندی ویل سيزي ورسته د خلکو د تګراتک پر مخ خلاص شو. د دې ولسوالۍ ګنشمیر اوسیدونکو وایي چې پر افغانستان د طالبانو لوکمنی دو ورسته د ګلتپی عمومي سړک د ماينونو او ناچاوریدونکو توکو له خطر او ګواخ څخه پاک شوی او د خلکو د تګراتک پر مخ خلاص شوی او دوی هم اوس ډیر خوښ دي چې په لاند وخت کې پر دې سفر تګراتک ان کولای شي.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ عمومي سړک د څه باندې لس کالو وروسته د خلکو د تګ راتک پر مخ خلاص شو. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې د دوی عمومي سړک د څه باندې لس کالو راهیسې د جګړو او د ښخ شوو ماینونو له امله د خلکو د تګ راتک پر مخ تړل شوی و، او دوی به د سختو ستونزو په ګاللو سره له فرعي لارو کندز ته تګ راتک کوه. د نوموړي ولسوالۍ یوه اوسیدونکي عبدالله عثمانزي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یاستو چې د زمنګ د ګورټیپی سرک خوشی شو. خو به مونږ ډیر په سختو لارو په ځنګلونو کې راتاویدلو، اوس دا زمنګ سرک جوړ شو. دا زمنګ د خانانو ته، زمنګ ولستا مریضانو ته، ټولو ته دا یو نعمت دی.
د دې ولسوالۍ خلک وایي چې د ګلتپی کندز ترمنځ 40 دقیقې مزل دی، خو د عمومي سړک د تړل کېدو له امله دوی 40 دقیقې مزل په یو ساعت کې ترسره کوو. د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد عارف وایي:
سرک ورو ورو دغسې سا دی، سرک تیکه تیکه دی، ور پاک ماینونو غلبیل غلبیل کړی دی، بمونه پې ورو ورو ګله غار غارې کړی دی. چې سرک مونږ ته جوړ شي، 100 روپۍ کرا ده، 500 روپۍ ته به راشي. دا ګټه د چا ده؟ ګټه د ملت ده. جغل به پې واچي ورو ورو ګله، خدای به ماسیسره والی پوخ به کی ساز به کی.
د ګلتپی ولسوالۍ خلک له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ سړک په اساسي ډول ورغوي، ترڅو خلک په وخت سره خپل کرنیز محصولات او ناروغان مرکز ته ورسوي. د دغې ولسوالۍ د قلاچی د سیمې یو اوسیدونکی شمس الدین شینواری وایي:
دا سړک زموږ خراب دی، ډیر په بد حالت کې دی. داسې نور دلته ډیر مشکلاتونه دي په دې ساحه کې وروره، لکه موږ کلینیک نه لرو، مکتب هم داسې صحیح دغه نه لري، کې دا تلیفوني پایې نه دي. دا دلته په دې ساحه کې بیخي صفر دي، کار نه کوي، بیخي قطع دي. سړک خو خامخا موږ ته ګټه لري وروره، سړک خو آبادي ده وروره، دا خو غټ خدمت دی د دولت لپاره.
د ګلتپی ولسوال مولوي عبدالقدیر حمزه وایي چې د دې ولسوالۍ پر 14 کیلومتره سړک د جغل اچونې او ترمیم کار پیل شوی دی.
کومک و تیلی خودی فواید یاما کرده هم مقداری که
در ولایت مقام پا هلوزول او در کندوز در چولگت و چار و ریاست او در سیمی در خلکو پا همکاری سرا در دیول سوالی پر 14 کلومتر سرک در جغلا چوانی او ترمیم کار پیل سوای دی، او پا بشپلی دو سرا با در خلکو ترانسپورتی ستونزی هوارسی. انشاءالله پراتلون که با در گلتپی سرک پا اساسی توگا ورغول سی.
ګلتپه پخوا د کندز ښار اړوند سیمه بلل کېده، خو په 1994 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کندز لپاره درې نوي ولسوالۍ منظور کړې، یوه هم پکې د ګلتپی سیمه وه چې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 40 کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي، ځکه لا هم خلک د برېښنا، روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې، ترانسپورت او د څښاک اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي، او اوس هم ستاسو پیغامونه اورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
موږ پیغام دغه دی، زه د هلمند څخه خبرې کوم. دغه موږ دغه افتخاري استادان یو، معلمین یو، دغه زموږ تنخواه یو نیکته پر غاړه اخیستې ده. نو اوس دغه زموږ تنخواه ده د بنده ده، دا درې څلور میاشتې کېږي موږ دغه چې سخت مشکل سره مخامخ یو، ولاکه یا د باندې وتلی شو یا د پوروړو د لاسه وتلی شو. بس په داسې مشکل کې مریضان راته پراته دي، بس را کړیا راڅه غواړي. نو زموږ د یونیسف سردیر په درنښت سره هیله ده چې دغه زموږ د معشوق کار وکړي. یونیسف په رښتیا سره خدمت کړی افغانستان ته. یونیسف کې یو نوکه زړه پر موږ وسوځي، موږ د سخت مشکل سره مخامخ یو. او مننه د ازادۍ د رادیو څخه چې زموږ پیغام نشر کړي.
زما په نظر افغانان باید له دې غونډې څخه هېڅ تمه ونه کړي، ځکه ځینې ملایان وایي چې هغه کسان چې د امارت څخه ملاتړ نه کوي نه مني، وایي د هغو سرونه باید پرې شي. او ملا عبت الله اخندزاده وایي چې د نړۍ سره هېڅ ډول تعامل نه غواړي. تر حال دا چې ملا عبت الله اخند په خپله یې داسې هېواد کې اوسېږي چې د ده ننګوټه او جامې چې اوس هم د ده په تن دي، هغه هم د بل هېواد یو جوړ دی. یعنی تر دغه اندازې پورې موږ ضرورت لرو. نو زما په شخصي نظر دا د افغانستان د 15 ګوندو څخه چې رسمي ګوند دی شپږم غیر رسمي ګوند دی چې راټول شوي دي د دې لپاره چې څنګه خپل واک ته دوام ورکړي او څنګه خپل منځي اختلافات ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.